د ازادي رادیو د نن ماخمنۍ خبري مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به پر نورو راپورونو سربیره په افغانستان کې د خبریالانو او مدني فعالانو د وژنو پر دوام د ملګرو ملتونو له اندېښنو خبر شئ، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د دوی وروستۍ څېړنو ښودلی چې د مخکیني اټکل خلاف د هرات په اسلام قلعه بندر کې د تیلو ټانکرونو کې په لګېدلي اور کې شاوخوا زر موټر سوځېدلي او تر اوسه پورې شاوخوا څلوېښت کسان هم له دره کړي. نن د میدان وردګو ولایت په لسګونو اوسېدونکو په میدان ښار کې د دې ولایت د امنیت قومندان الاداد فدایي په ملاتړ لاریون وکړ. روسیې نن د قزاقستان د بایکانور له فضایي اډې یوه بار وړونکې بیړۍ د نړیوالې فضایي اډې پر لور وتوغوله. د خبرونو تفصیل. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د دوی وروستیو څېړنو ښودلی چې د مخکیني اټکل خلاف د هرات په اسلام قلعه بندر کې د تیلو په ټانکرونو کې په لګېدلي اور کې شاوخوا زر موټر سوځېدلي دي. مخکې د شاوخوا 1500 موټرو د سوځېدو خبره شوې وه. د دې خونې مشر یونس قاضي زاده شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دقیق نشي ویلی چې دغه اور به سوداګرو ته څومره مالي زیان اړولی، خو د هغه په وینا د 200 میلیون ډالرو خبره ده. ښاغلي قاضي زاده په دې پیښه کې د اوښتې ځاني انتلفاتو په اړه وویل چې په خواشنۍ سره شاوخوا څلوېښت کسان تر اوسه لا دره کړي.
زمونږ د څېړنو او د سیمې د اوسیدونکو د ویناو په اساس شاوخوا څلوېښت کسان تری تم دي. په خواشینۍ سره د ځینو مړي په سیمه کې موندل شوي، خو موږ په دې باور یو چې د دې اور پیښې شدت او اوږدوالي ته په پام سره ښایي نور مړي ونه موندل شي.
د دې مخکې د هرات والي وحید قطالی ویلي و چې په دغه بندر کې چې د تیلو او ګازو د شاوخوا 200 ټانکرونو د درېدو ظرفیت لري، د تېرې شنبې په ورځ د اور لګېدو په مهال پکې څه باندې 2500 لارې درېدلې وې. هغه وویل په دې اړه چې په ټانکرونو کې د چاودنې علت څه و او دا چې بل شوي اور څومره مالي زیانونه اړولي څېړنه پیل شوې ده. یونما وایي د تېر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د سولې خبرې پیل شوي په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو لږ تر لږه 11 مدافعان او کارکوونکي په هدفي حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما نن په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې دا چې د دغو حملو مسؤلیت نه اخیستل کېږي او هغه په زیاتېدو دي، دې وضعیت په خلکو کې ویره رامنځته کړې ده. د دغه راپور له مخې هدفي وژنې د دې سبب شوي چې یو زیات شمېر مسلکي کسان په خپله ځان سانسور کړي، د کار ځایونه بدل کړي یا هم له هېواده بهر ولاړ شي. یونما په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې د 2013 کال د جنوري لومړۍ نیټې څخه د 2021 کال د جنوري تر 21 پورې په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو د 15 کارکوونکو وژل ثبت شوي چې 2 د بشري ډلو مدافعان او 3 د رسنیو کارکوونکي دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت په یو ټویټ کې ویلي چې د بشري حقونو مدافعان او خبریالان د ګڼ توکمي ټولنې اساسي ستنې جوړوي. د دغو ډلو په نښه کول په افغانستان کې د مدني ټولنې د فضا د محدودولو یوه قصدي هڅه ده. نن میدان وردګو ولایت په لسګونو اوسیدونکو په میدان ښار کې د دې ولایت د امنیت قومندان الاداد فدایي په ملاتړ لاریون وکړ. لاریون کوونکو غوښتنه کوله چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د فدایي چې دنده یې تعلیق کړې بیرته په دنده وګماري. د لاریون ګډونوالو چې د څه مودې لپاره د کابل کندهار ترمنځ لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې وه، دغه راز له چارواکو وغوښتل چې د خپل سرو وسلوالو د یوې ډلې مشر عبدالغني علیپور چې په قومندان شمشیر هم مشهور دی، له خلکو سره د زور زیاتي په خاطر د قانون منګولو ته وسپاري. د رحیم الله په نوم د لاریون یو ګډونوال
دی، علیپور محکمه غواړو، علیپور نه غواړي چې نور بدون اړول قدرت کې اوسېږي په خاطر دې چې ملکي خلک ډېر ځوروي او شخصي زندانونه لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د میدان وردګو ولایت د امنی قومندان دنده وروسته له هغې وځنډوله چې د دې ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د سلواغې د میاشتې د 10 د پیښې په اړه د حقیقت موندنې پلاوی خپل راپور د کورنیو چارو وزارت ته وړاندې کړ. دغه پلاوی ویلي چې په سیمه کې د لاریون په ترڅ کې 11 کسان وژل شوي او 1 نور ټپیان شوي وو، خو اعتراض کوونکي وایي چې وژل شوي او ټپیان د علیپور وسلوالو. هغه ادعا چې علیپور ته نږدې کسانو رد کړې ده. تر اوسه د دې پیښې په اړه د حکومت لخوا د ترسره شوې څېړنې جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري.
ورسل هغه چې په میانمار یا پخوانی برما کې چارواکو په ټول هیواد کې پر انټرنیټ محدودیت ولګاو او ولیدل شو چې په لوی خارونو کې نور امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي. مظاهره کوونکي نن په خارونو کې واټونو ته راووتل. د میانمار په دوهم لوی ښار منډالی کې نن په زرګونو انجینرانو په یو لارون کې ګډون وکړ او شعارونه یې ورکول چې پرې لیکل شوي وو زموږ مشره چې د عدالت لپاره ولاړه ده خوشې کړی. د راپورونو له مخې په یانګون کې په انټرنیټ د محدودیت لګولو او د پوځي وسایلو له امله په لاریون کې لږو کسانو ګډون کړی و. په دې هېواد کې مظاهرې وروسته له هغې پیل شوي چې د فبروري په لومړۍ نیټه پوځ کودتا وکړه او د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی له واک لري او هغې په کور کې نظر بنده کړه. روسیې نن د قزاقستان د بایکانور له فضایي اډې یوه بارلون کې بیړۍ د نړیوالې فضایي اډې پر لور وتوغوله. د روسیې د فضایي چارو چارواکو وویل پراګرس ایم ایس شپارس بیړۍ به چې په خوراکي موادو اوبو تجهیزاتو او نور وسایلو بار ده دوه ورځې وروسته د فبروري په 12 له دغې فضایي اډې سره ونښلي. په اوس وخت کې په دغه فضایي اډه کې د روسیې د امریکا د متحدو ایالتونو او جاپان و فضانوردان اوسي. د روسیې پراګرس بیړیو له اوږدې مودې راهیسې په تېره بیا له 2011 کال وروسته چې د امریکا د شټل فضایي بیړۍ له کاره ولوېده دغې نړیوالې اډې ته د خلکو او بارونو په لېږدولو کې مهم رول لوبولی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 18.0. جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.9. کندهار اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 23.5. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25.5. او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.9.
د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د جرنالستانو او مدني فعالانو د وژنو پر دوام اندېښنه ښودلې. د هرات والی د اسلام کلا ګمرک په اور پیکه کې پر یو شمیر کړیو له فرصت څخه د ناوړه استفادې تور لګولې. د کونړ چارواکو د جګړو له بې ځایه شویو کورنیو سره نغدي مرستې کړي خو بې وزلې کورنۍ وایي چې دا مرستې کافي نه دي.
چولیت می خوان شهید شو وو سره کو شو کتا بچی می واړه دي د ماشومان دی په ستر کم نیمزې راغله شیړه دي هلور می واړه ده اوس اروپو کومه کو شو چې نور هم سره سره شیم خدا.
د بست کلا د بیا رغونې د چارو د پرمختګ په اړه هم یو راپور لرو.
مرمت سازی خو بل دا کټم کی چې د دنیا والو خلک چې راځي هغه به پوهیږي چې دلته په کلا بیس کې ستیر سوی دي.
د دې او نورو راپورونو د اوریدو لپاره تر پای را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مخکې د دې خبرونې لومړی موضوع ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په خپل یو تازه راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو او خبريالانو د وژنو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړي. په دې راپور کې چې نن خپور شو په تیرو 15 میاشتو کې د یو لسو فعالانو د هدفي وژنو یادونه شوې. یونما پر حکومت او طالبانو غږ کړی چې د دې وژنو او چودنو په اړه ولسته وضاحت ورکړي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د 2013 کال د جنوري له لومړۍ نیټې د 2021 کال د جنوري تر 1.5 پورې 15 د رسنیو کارکونکو او د بشري حقوقو مدافعین وژل شوي دي. د دغه راپور لمخې یوازې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره او د 2020 کال د سپتمبر له 12 د 2021 کال د جنوري 13 نیټې پورې یو لس د رسنیو کارکونکو او د بشري حقوقو مدافعین په هدفي حملو کې وژل شوی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ دیبورا لاینز ویلي د بشري حقوقو د مدافعینو او د رسنیو د کارکونکو ژغ د هر شایسته او خلاص ټولنې لپاره اړین دی. د سیاسي هوکړې او خبرو لالارې د جګړې د پای تر رسولو پر مهال باید د بشر د حقوقو د مدافعینو او د رسنیو د کارکونکو ژغونه تر بل هر وخت زیات واوریدل سي، خو برعکس دوی چپ کړل کیږي. د دغه راپور پر بنسټ په تیرو دوو کلونو کې له 15 قربانیانو چې ډیری یې په یو کال کې وژل سوي، 2 د بشري حقونو مدافعین او 3 د رسنیو کارکوونکي وو. د دغه دفتر په خبره له دې ډلې 12 کسان په تیرو 4 میاشتو کې وژل سوي چې 15 د بشري حقونو مدافعین او 6 نور د رسنیو کارکوونکي وو. په دغه راپور کې اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بلل سوی او د جګړو له ټولو اړخونو غوښتل سوي چې تاوتریخوالی راکم کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما له افغان دولت څخه غوښتي چې د بشري حقونو د فعالینو او د رسنیو د کارکونکو خوندیتوب ته پام وکړي، او د جګړې له نادولتي اړخ څخه یې هم د یادو کسانو د وژنې ژر تر ژره بندېدل غوښتي. د افغان دولت پیغام دا دی چې خبریالان او مدني فعالان په ټولنه کې پیژندل سوي څیرې دي، او په خبره یې طالبان نه غواړي چې دا کسان ژوندې پرېږدي. د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د دفتر د رسنیو غړی ضیا ورسجی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
گروه طالبان پس از توافق با ایالات متحده امریکا در دوحه،
طالبان له امریکا سره په دوحه کې تر توافق وروسته په هدفي وژنو د سړک غاړې ماین چاودنو او مغناطیسي بمونو په الوزولو لاس پورې کړی. د دې هدفي وژنو د عاملانو اعترافونه د دې ښکارندوی کوي چې د ټولو دغو تورونو تر شا د طالبانو لاس دی. د ملګرو ملتونو یو نامه د افسر د اعلامیې پر وړاندې د دې ډلې غبرګون هم همدا حقیقت بیانوي.
خو طالبان بیا وایي چې دوی خپل مسؤلیت تر سره کړی. د دې غډلې ویان ذبیح الله مجاهد د یوناما د راپور په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د هدفي وژنو تورونه ردوي او غندي، خو په خبره دوی په دې اړه خپل څېړنې کړې چې په لازم وخت کې به له خلکو سره شریکې کړي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دای د هغو خبریالانو لړلې دی چې د تیر 2020 کال د نومبر په 12 نیټه د هلمند په لشکرګاه ښار کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. که څه هم د کورنۍ چار وزارت وایي د هغه وژونکی یې نیولی، خو د یو شمېر نورو هغو خبریالانو د وژنې قضیې لا هم بې برخلیکه پرتې دي چې په همدې کال کې ترور سول. په دغو پیښو کې د ډیرو رسنیو د کارکونکو او د رسنیو د ملاتړ بنسټونو اندېښنې او نیوکې راپارولې. د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په راپور کې راغلی چې د وروستیو هدفي وژنو له امله ډیریو خبریالانو د خپلو راپورونو پر سانسور کولو، کار پرېښودلو او ان له هېواده وتلو ته اړ سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د میدان وردګ ولایت لسګونه کسان د امنیت قومندانۍ الادات فدایي په ملاتړ راوتلی وو او لاریون یې وکړ. فدایي د میدان وردګ ولایت امنیت قومندان و چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یې دنده وروسته له هغه وځنډوله چې د روان لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 10 د جمعې په ورځ د میدان وردګو په بیسود ولسوالۍ کې د لاریون پر مهال 11 کسان ووژل شول او 10 نور ټپیان دي.
ګڼ شمېر اعتراض کوونکي د دوشنبې په ورځ د میدان ښارواټونو ته راوتلي وه او د دغه ولایت د پخواني امنیت قومندان الادات فدایي په ملاتړ یې لاریون وکړ. د کورنۍ چارو وزارت د فدایي دنده وروسته له هغه وځنډول چې د دولت د حقیقت موندنې پلاوي د میدان وردګو ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې شاوخوا 3 وړاندې د لاریون پر مهال د 11 کسانو د وژل کېدو او د ګڼو نورو د ټپي کېدو په اړه راپور د کورنۍ چارو وزارت وړاندې کړ. اوس د میدان وردګو ولایت لارین کوونکو د کورنۍ چارو وزارت دا پریکړه غندلې. که څه هم سیمې ته د استول سوي دولتي پلاوي یو شمېر غړي وایي چې په بیسودو ولسوالۍ کې وژل سوي ولسي وګړي وه، خو اعتراض کوونکي ادعا کوي چې په بیسودو ولسوالۍ کې هغه مهال د علیپور وسلوالو پر امنیتي ځواکونو برید کړی وو او وژل سوي ټول د علیپور وسلوال دي. حشمت الله او عبیدالله د دغه لارین ګډونوال وه.
دا قومندان جامنه دغه چې لږ امن اوستلی غواړي اوس تبدیل موږ غواړو چې دا قومندان جامنه بېرته راشي او علیپور باید محکمه شي.
قومندان صاحب امنیې غلاش کې نور رانسي کېدای شي ولایت سقوط وکړي. دا اوس هم په ټولو پوستو کې ټول راکړي دي. د خپل خلک دي که کېدای شي قومندان امنیې ته نور مشکلات زیات شي، کېدای شي خلک لاړ شي، داسې څوک نشته چې بیا دا ولایت وسات.
دغه اعتراض کوونکو د کابل کندهار ترمنځ لویې لاره هم د ترافیکو پر مخ وتړل او له مرکزي ادارې وغوښتل چې علیپور دې د قانون منګولو ته وسپاري او حساب جوړ سره وسی. تر دې مخکې د علیپور اړوند کسانو ازادي راډیو ته دا ډول خبرې رد کړې وې او وایي چې علیپور په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او د داعش جګړه مارانو پر وړاندې وسلې پورته کړې دي. سیمې ته د استول سوي دولتي حقیقت مندنې پلاوي یو شمېر غړو کورنۍ چارو وزارت تر خپل راپور وړاندې کولو وروسته ازادي راډیو ته وویل هلته دوی داسې شواهد ونه موندل چې په ډاګه کړي چې لارین کوونکي وسلوال و. د حقیقت مندنې پلاوي غړي احمد علي راشد د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې ولسي وګړو لارین کړي و ازادي راډیو ته وویل چې د میدان وردګو ولایت امنیه قمندان د بیسودو ولسوالۍ ته د نوي امنیتي مسؤلینو د معرفي کېدو په هدف تللي و خو هلته د ایسارېدو سره یې سم سیمه ییزو خلکو مخالفت وکړ. د حقیقت مندنې پلاوي د راپور ترلاسه کولو وروسته د کورنۍ چارو وزارت د یادې پیښې په اړه خواشیني وښودل او په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې پیښې د ټپیانو درملنه د کابل د پولیسو په 320 روغتون کې په وړیا ډول کیږي. په اعلامیه کې دا نه وویل سوي چې پر لارین کوونکو چا ډزې کړې وي خو ویل سوي و چې د میدان وردګو ولایت د امنیه قمندان دنده ځنډېدلې او قضیه څارنوالۍ ته سپارل سوي چې د قانون په رڼا کې د عدالت په نظر کې نیولو سره به موضوع وڅېړل سي. د یادولو وړ ده چې افغان حکومت قمندان علیپور د غیر مسؤله وسلوالو په درلودو پر امنیتي ځواکونو د برید او پر باج اخیستنې تورنوي خو پلویان یې بیا د خلکو د ساتنې مبارز بولي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کونړ کې له سلګونه بې ځایه شویو کورنیو سره چارواکو د نغدو پیسو مرسته وکړه. د هغه کورنۍ دي چې د جګړو او ناامنیو له کبله یې خپلې مینې پریښې دي. چارواکو له هرې کورنۍ سره د 15,000 افغانیو مرسته کړې خو بې ځایه شوي کډوال وایي چې نورو بشري مرستو ته هم اړ دي. د موضوع نور تفصیل له کونړ نه په دې راپور کې.
15 کلن شازیه د کونړ اسمار ولسوالۍ د شنګر او 15 کلن حمیده د چپېدارې ولسوالۍ اوسیدونکي ده. دواړو د ژوند ملګري په جګړو کې له لاسه ورکړې دي. د دوی په خبره چې اوس له خپلو کورونو راکډه شوي د پردیو په کورونو کې د ژوند سختې ګالي.
خاون مې مړ شوی دی په ملي اردو کې او هېڅ وس مې نه لرم. هېڅ هم راکړه نشته دی. ډېرې کاټې مو وګرځولې. اوس په دغه نوابات کې اوسېږو هېڅ وس نشته دی. مزوی مې وړو کې دی. مونږ غواړو چې نور کومک هم نه دی نه راسره وشي.
چپ ادارې نه راغلي دي جنګونه او دغه نه په شوړک او شوړک کې مې خاون شهید شو. اوس راکو شو کته درته مې واته میاشت کېږي. بچی مې واړه دي. دوه ماشومان دي. یو په سترګه مې مزوی دغه دی شیړه دی. لور مې واړه ده. اوس اروپو کومک وشو چې نور هم نه راسره وشي.
دلته ډېرې نورې مېرمنې او سړي چې روانو جګړو کې خپلې مینې پریښي نن د مرستو اخیستو لپاره راټول شوي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې باید ورسره نورې مرستې هم وشي خو چارواکي بې وایي چې دوی وخت نا وخت بې کوره شوو کسانو سره مرستې کړې دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
نن مونږ د مهاجرینو د وزارت په مالی همکارۍ باندې د کونړ په ولایت کې د شپږو فامیلو لپاره نغدي مرستې چې 15,000 افغانۍ د هر فامیل لپاره کیږي عملا مونږ دا پروسه شروع کړله. تیر کې هم د موسساتو لخوا د داخلي بیزیشو سره مرستې ترسره شوې دي او په آینده کې هم مونږ په موسساتو باندې غږ کوو، د مهاجرینو په وزارت باندې هم غږ کوو چې دغه مرستو ته دوام ورکړي او دا مرستې لا زیاتې.
په کونړ کې د کډوالو ریاست مسؤلین وایي په ولایت کې د وسلوالو ډلو د خپل منځي جنګونو او ناامنیو له امله شاوخوا 15,500 کورنیو خپلې مینې پریښې. د دوی په خبره چې یادو کورنیو سره یو څه مرستې شوي خو ستونزې ډېرې زیاتې دي او باید چې مرستندوی ادارې او بډایه کسان ورسره کومک وکړي.
لازادي راډیو مخامنۍ خبري مجله اوري. د هلمند د بوست کلا د لرغونی ودانۍ د رغونې چارې په بشپړېدو دي. د بوست کلا د بیا رغونې په پلان کې 15 پروژې په پام کې نیول شوي چې منظور شوي او عملي کار یې مخکې پیل شوی دی. د ازادي راډیو خبریال د دې پروژې د بیا رغونې چارې له نږدې کتلي او د بوست کلا د رغونې پر اهمیت یې له چارواکو او فرهنګیانو سره خبرې کړي.
بوست کلا د افغانستان لرغونی میراثونو څخه شمیرل کیږي چې د هغې لرغونتیا د اسلام څخه وړاندې حتی د میلاد څخه وړاندې ته ورګرځي. ویل کیږي چې د تیرو 200 کلونو په موده کې د دغې کلا د بیا رغولو لپاره هیڅ ډول هڅه نه ده سوې او د دولت او کلتوري بنسټونو نه پاملرنه د دې لامل سوې ده چې د هیواد د دغې تاریخي بنا څخه یوازې یوه نمونه پر ځای پاتې سي. د دې کلا یو ساتونکی وایي چې وازی د سردار محمد داود خان د حکومت پر مهال د دې کلا یو برخه رغول سوی او بس. اوس د دې کلا د بیا رغولو چارې له 30 کلونو وروسته د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست پر مخ وړي. د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حمید الله ویاړ وایي چې د دغې کلا لپاره یې 15 پروژې منظور کړي چې پر مهال به یې د بوس کلا شیشک، علامه بستی، بلخی زیارت، د شهیدانو زیارت، تاریخي تنور، د بوس کلا څا او د دې کلا دیوالونه به یې پر مهال ورغول سي.
د پروژو د پیسدی د تکمیل په مورید باندې باید وایو چې دا 15 پروژې دي. د شهیدانو زیارت د ترمیم کار چې دی تقریبا 50% بشپړ شوی دی. د تاریخي اخچال کار 30% مثلا د علامه محمد ابن حبانی بستی د مقبرې کار هم همداسې یعنی تر 50% پورې بشپړ دی. بوس کلا د شش کار تقریبا 10% ترسره شوی دی.
دغه کلا د لشکرګاه ښار په سیمو کې د هلمند رود تر څنګ پر یوې خاورینې تپې په څو پړونو کې جوړه سوې ده او د دې سیمې د ښه آب و هوا له امله دغه کلا یو وخت د سلطان محمود غزنوي تفریح ځای هم و. دا ویل وړ دی چې د بوس د تاریخي کلا ځینې ځمکې هم یو شمېر زورواکو غصب کړي دي. په هلمند کې یو لیکوال محمد الیاس شریعتیار چې د دغې تاریخي کلا په وړاندې ډېرې مقالې لیکلې دي وایي باید دغه کلا په فني او مسلکي ډول داسې ورغول سي لکه څنګه چې مخکې جوړه سوې وه.
دا دیوالو باندې یو قسم کاشي کار سوې ده او داسې شین رنګ لري. دا په هرات کې په یو خاص کوره کې دا پخېدله او بیا دلته راوړل کېدله. په یو اصلي شکل هغه څوک چې په پوهېږي په هغه خلکو سره په مشوره که دا ځای ترمیم شي دا اوس د دې مثلا هغه دوام به یې 100 کاله وي. هغه یې ور 200 کاله کوي، ور 300 کاله کوي، مرامت یا ګټه کوي خو په پنی ډول باندې. او بل خبره دا ده چې مرامت سازي خو بله دا ګټه هم کوي چې موږ ته هر قرن چې دلته راځي په هغې کې د دنیا والو خلک چې راځي هغه به پوهېږي چې دلته په کلابیس کې یو کلا ده او دوی کلا ته چې راځي چې هغه ترمیم وي او دوی هر ځای جلا جلا آباد وویني نو بیا دوی ته دا معلومېږي چې په دې ځای کې څه تېر شوي دي.
بوست کلا د یونسکو هم د نړۍ په میراثونو کې ثبت کړې ده. د معلوماتو پر اساس د بوست کلا په لومړي ځل پر دغه سیمه د عربانو په یوه برید کې ویجاړه سوې ده او وروسته په اسلامي پیر کې غوریانو او مغولیانو د دغې کلا په ویجاړېدو کې ونډه درلوده او په دې وروستیو کې په جګړو کې د بوست کلا ډېرې برخې لا نورې هم ونړېدي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي راتلونکی لمریز کال به په ټول افغانستان کې 25 میلیونه نیالګي وکړي. د دې ادارې چارواکو نن دوشنبه ملت ته د حساب ورکولو په غونډه کې خبریالانو ته وویل چې تیر کال 15.5 میلیون نیالګي کینول شوي وو. د دې ادارې د چارواکو په وینا پر روان لمریز کال کې د مرغیو او وحشي ژویو د قاچاق مخه هم نیول شوې ده. نور جزئیات ملالی بشیر او روی.
ملت ته د حکومتي ادارو او بنسټونو د حساب ورکولو په لړ کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې او کابل ښاروالي د دوشنبه په ورځ خپلې لاسته راوړنې او راتلونکي پلانونه له خبریالانو سره شریک کړل. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې رئیس شاه زمان میوندي په دې ناسته کې خبریالانو ته وویل چې دغه ادارې په روان لمریز کال کې 6.5% خپل عادي بودیجه او 9.5% پراختیايي بودیجه مصرف کړې ده. شاغلی میوندی وویل دوی د نورو دولتي ادارو په همکارۍ په راتلونکي کال کې د 25 میلیونه نیالګیو ایښودلو پلان لري.
د 25 میلیون نیالګیو د کښت کولو پلان سره به د کپ پر شلمه د کرري په ملي ورځ او په ټوله کې د کښت په ټول فصل کې په عمومي ډول په ټول هیواد کې د خلکو او خصوصي سکتورونو په همکاري 25 میلیونه نیالګي وکرل شي.
هغه وویل سږ کال د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لخوا د نورو دولتي ادارو سره په همکارۍ په ټول هیواد کې 12.5 میلیونه نیالګي کرل شوي دي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکي وایي سږ کال د چاپیریال ساتنې لپاره ډیری تدابیر نیول سوي خو د دوی په خبره دا د محدودې بودیجې له امله کافي نه دي. د دوی په خبره په روان مریز کال کې د مرغیو او ځنګلي ژویو د قاچاق مخه هم نیول سوي او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ورته 8 ځایونه د خوندي سیمو په توګه اعلان سوي دي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په کابل کې د هوا د ککړتیا 1500 سرچینې پیژندل سوي او عاملین یې محاکمه سوي او د هوا د ککړتیا نورې 1518 سرچینې د دوی د فلټرونو د نه فعالېدو له کبله تړل سوي دي. د تودوښې مرکزونه یې غیر فعال ګرځول سوي او لویې څارنوالۍ ته معرفي سوي دي. نوموړې اداره وایي چې د راتلونکي کال لپاره به د یاد ادارې بودیجه زیاته او غوره خدمتونه وړاندې کړي. په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ چارواکو ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې وویل چې دوی د تیر کال په پرتله سږ کال په کلنۍ بودیجه کې له 50% پورې سپما کړې ده. د کابل ښاروال داود سلطان زوی وویل چې سږ کال د کابل زرګونه جریبه ځکه له غاصبینو خپله سوې او 1.5 میلیون متر مربع غصب سوې شنه ساحه بیرته په شنو سیمو بدله سوې ده. دغه اداره مالي محدودیتونه، د مقرراتو نشتون، د عامه همکارۍ نشتوالی او کافي ظرفیت نه موجودیت د ښاروالۍ د پروګرامونو د پلي کولو پر وړاندې د پام وړ ستونزې یادوي.
ستاسو له پیغامونو
سید خبر کوم د کابل نه. د کابل په هاتی کې چکم د بوټو د کال لپاره کار شوی دا. هغه خلکو په کم قیمت په کمو پیسو دا کار کړی دا. پیسې اوسه پورې ماته نه دي. دا خلک خوار او غریب دي، ما په شمول ټول په تکلیف کې دي. په کار د چې هغه پیسې چې دوی ته تعین شوي دي، مزدوري کړي او ورځې معلومې دي، هغه پیسې ورکولی شي. د نور کار ته دې درست ونیولی شي. وسلام
تور پاچا د غازی آباد د ولسوالۍ د نشاګام د کلي څخه تاسو په تماس کې یم. دا چې د غازی آباد او اسمار ترمنځ لار ډېر خراب ده او په دغه باندې مسافر په ډېر مشکل سره ځي، په خاصه توګه مریضان. نو موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې دغه لار راته زر تر زره جوړ کړي. ازادي راډیو زنده باد.
نوم مې نعمت الله ځلان د زابل ولایت د شاجوید ولسوالۍ د سپین مرچ تکلیف سره پیغام استردم. دولت نه مو غوښتنه ده چې د کابل کندهار لوی لارې ته توجه وکړي. امنیت یې ډېر خراب ده، نو پر لاره باندې ډېر مشکلات دي. موټروانان ډریوران د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. مننه.
کریم خان خبرې کوم له ننګرهار د سرخود ولسوالۍ نه. مشکل دغه مشکل له وروره مکتب نه لرو په صدیق آباد په کلي کې، رسمی مکتب نه لرو. دلته چې ورته د وقف کړی د پاغیم د دوه قومو لانجه ده وروره. موږ ماشومان بې مکتبه پاتې دي او حکومت نه مې همدغه غوښتنه ده چې دا مکتب راته جوړ کړي. وسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري او د هم د دې خبرونې وروستی راپور. د مریخ مدار ته یوې استول شوې فضایي بیړۍ ځمکې ته نوي تصویرونه مخابره کړي دي. په یو تصویر کې دا سره سیاره په داسې حال کې لیدل کیږي چې پر نیمایي برخه یې د لمر رڼا خوره ده. د فضایي بیړۍ متحده عربي اماراتو د مریخ مدار ته استولې ده. د موضوع جزئیات عصمت څاروان اوروي.
د متحده عربي اماراتو ستور بیړۍ له مریخ څخه لومړنی تصویر مځکې ته مخابره کړی دی. دا عکس د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ اخیستل شوی و. د متحده عربي اماراتو د دوبۍ واکمن شیخ محمد بن راشد آل مکتوم هم پر خپل ټویټر پاڼه د خپلې سپوږمکۍ له لورې استول شوی تصویر خپور کړی دی. په عکس کې د دې سیارې پر نیمایي برخه د لمر رڼا لیدل کیږي او دغه راز د مریخ تر ټولو ستر اورغورځی غر ښکاري. د متحده عربي اماراتو سپوږمکۍ په میاشتو او څلور سوه څلور نوي میلیون کیلومتره مزل وروسته د سه شنبې په ورځ د مریخ اتموسفیر ته داخله شوه. اماراتي چارواکو ویلي د دې ستور بیړۍ د استولو هدف دا دی چې د ساینس او تخنیک په برخو کې یې د هیواد وړتیاوې لوړې شي او پر کیلو یې اتکا نور هم کمه شي. تر اوسه د مریخ په لور د نړیوالو فضایي ماموریتونو شاوخوا 60% ناکام شوي. ځینې ستور بیړۍ غورځېدلي یا یې اور اخیستی دی. د دوبۍ واکمن او د متحده عربي اماراتو مرستیال رئیس شیخ محمد بن راشد آل مکتوم د سه شنبې په ورځ د مریخ اتموسفیر ته د خپلې ستور بیړۍ تر داخلېدو مخکې د هغې د بریالیتوب چانس په سلو کې 50 بللی و. په 2019 میلادي کال اماراتو لومړنی فضایي سفر وکړ او د حزاالمنصوري په نوم ستوربیړۍ نړیوال فضایي تمځای ته لاړه. د دغه هیواد ستوربیړۍ د تیر کال په جولای کې فضا ته واستول شوه. له هغه وروسته دوی امریکایي او چینایي ستوربیړۍ هم د مریخ په لور روانې شوې چې ټاکل شوې ده روانه میاشت کې سیارې ته ورسیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له دې سره د آزادی رادیو قدرمنو اوریدونکو د دې نیم ساعته خبری مجلې پای ته ورسیدو. یوه بله نیم ساعته خبری مجله د نن ورځې د خبرونو تر پایه شته چې مقیم نائب به په دې خبرونه کې ستاسو کوربه وي.
تشکر